په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوم. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو دوه بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلېرش تنه وژل شوي او له شلو زیات نور ژوبل شوي دي. لومړنۍ چاودنه نن چهارشنبه کوټې ته نږدې په پښین ښار کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او دویمه هغه په قلعه سیف الله کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند پر ټاکنیز دفتر شوې ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د بلوچستان اله د چارواکو په حواله ویلي چې لومړنی چاودنه کې 402 مې کې لستنه وژل شوې دي. تر اوسه دغه چاودنو مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی منلې، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو پړه منلې ده. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني او عمومي انتخابات کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوې دي. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10 میلیونو درې لکه کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3 میلیارډ او 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه، نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمېر نورو برخو کې مرسته کوي. او چاویل چې مرستو ته د اړو کسانو 25 سلنه ماشومان، 25 سلنه خزه، څه کم 12 سلنه معلولین او 2 سلنه د پاخه عمر لرونکي دي. د یو بل خبرنامه خدي خوړونه ریوال پروگرام دبليو اف پی هم ویل پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن په دې راپور خبرولو سره ویل چې کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3 میلیون او 8 لک ډالر د بیړني خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې ویل شوی چې 30,000 راستنې شوی کورنۍ به چې له 230,000 زیات ماشومان، خزیه او نارینه پکې دي، له دې مرستو برخمنيږي. د راپور له مخې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستانه یو شمېر ایستل شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلو چې لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او د مناسبې سرپناه د نه درلودلو په ګډون بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسي تازه توغندويزو بریدونو لکتر لګه دوه تنه ټپین کړی او سره هم مهاله د کیف دی وی برخه بریښنا هم پرې شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د توغندوی په کیف کې د بریښنا د لوړ ولتاژ دوه مزي پرې کړی چې ورسره د دني پرسین چپی غاړه ته د خلکو بریښنا پارچاو او د تودوخه سیستم ټکنې شوې ده. روسي نن چهارشنبه وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی د حمله نوې څپه پیل کړه. د پلازمینه پوځي ادارې په خپل ټلګرام پانه دی حملو خبر ورکړ. ویل چې د هوایي مدافع ځواکونه د حملو د شنډولو هڅه کوي. چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړې چې د دې حملو تر پایه په پټن ځایونو کې پاتې شي. له دې مخکې د اوکراین د ټولو سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د حملو خبرداري ورکړل شوی و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوالې محکمې کولی شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو او ګوندونو د وسلوالو حملو د زیاتوالي په باب نور حال درکو. دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډیر خلک اوس مرغۍ نه ساتي. په کندهار کې د دغه راز د زینتوی مرغانو په باب مو اوریدل. د میدان وردګو او څنګلورو ولایتونو، غزنی په ګډون اوسیدونکي یا وبخي ګنشمیر څنګه وهون کې بیا وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل تړلې او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي.
اسلامي که څیر ډول سره یې نه ډیر خوند.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازود خبرونه لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشري حقوقو تر ټولو جدي بحران را منځته کړی دی. د سازمان په یو امپرون په یو راپور کې ویلي د 2021 کال لاګوس وروسته طالبان د افغان جنو او ښځو حقوقو له هر پلوه نقص کړی او د دوی د ژوند پر ډیلو برخو پر ټولو برخو تقریبا بریدونه کړي. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلن تر رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واکې بولي. په عین حال کې یو شمېر افغان جنو او ښځې هم له نړیواله ټولنې غواړي چې نور د دوی د بشري حقوقو د نقض مخنیوي په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک ته بیازلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار له قولې خبر کړی لیکلي طالبانو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو حقونه په ځانګړي ډول د دوی زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړی چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 یو کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ پرته لنجونو او ښځو سره د داسې بد چلن شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټولو افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا په خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه ښځې چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سري شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او آن ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوال ټولنې افغان جنو خو ته پاملرنه نه دکړي، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمیر نور بنسټونه د پایلې تر رسیدلی چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او دې موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې په واک کړه. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوالې ټولنې همغه کوي چې د افغان جنو خوځو تر څنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له امله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوالې ټولنې همغه کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپه یاد کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمېر افغان جنو او خوځې هم له نړیوالې ټولنې لري، یو افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
بامی قسم صدای خان مایا خان
پام دی ډول د افغان خزوغه کونه خاموشه کیږي، یعنی هیڅ یو خزه بیا د دې جرأت نه کوي چې خپل حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. تام دی لپاره باید ملګری ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا لدندې لري شوې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وايي نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موزلو بچاو دی ده، وختنه می داده چه نور باید یوا پایله ورکړي. غونډه هر ځای او ډیره وشوي خو پایله نه ده ورکړي.
د طالبانو اوسنۍ حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په نقض تورن دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا طالبان په جنسیتي اپارتاید هم تورن کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړي چې افغان جنو او ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
له بل خو د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په راتلونکي د پکوربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوه پراتلونکو غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشتننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سه‌شنبې په ورځ زیوې لامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام نه منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو پر رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محرومې کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لاڅ نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې دوی خبرې دي، یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه، ایران، د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس به د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم تر ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړی وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې ایجنډا ځینې طلب کړله چې ایجنډا موږ ته راسي، په ایجنډا باندې موږ غور کوو. دا د طالبانو خپل حق و چې د ایجنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په ایجنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپلې خبرې سر ته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې ایجنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې د دا غونډه د یو پیجنډا کې څه معلومیږي چې د نمائنده دروي دا هم د یو ورته یو جز دی نمائنده درول د پاکستان لپاره زما په فکر باندې دا نمائنده درول د پاکستان لپاره د څه معلومیږي چې د افغانستان دا اوسنۍ استقلال او ازادي د پلاس کې اخلي هغه نمائنده یعنی د استقلال او ازادي څخه صدمه رسي نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د پاکستان استقلال او ازادي څخه صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا او چې د دوحې د غونډې اړوند نور خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه او د غراز دی ویبلې موضوع په ارتباط چې طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او اوسم د افغانستان ګورن پاکستان د د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي او د دغو انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب که را تعداد دی ورسته او چاودون په باب چې چیرې شوی دی او له انتخابات سره تړلی دی البته څومره مرجوب لري اړولې تر اوسه پورې ورسته ارقام څه وایي؟
بله نوري صاحب مننه. د دوه چاودنې نن یو چاودنه شوې ده د بلوچستان په پښین کې چې د کوټنا سره خوښه شل 25 کیلومتر کې پروت دی او بل 14 شوي د بلوچستان په کلاسې فلا کې د دوه 14 د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوي دی. د اول 14 په پښین کې چې شوي دلته د یو انتخاباتي کاندید دفتر او د اغیسر نږدې شوي دی او د دویم چې د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوندې دی اغه دی غونډه سره د نږدې شوې ده او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات سمره رمست شوې دي هغه تر شلو پورې کسان د یو محتاط اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړ شوې دي او د زخمیانو شمېر هم دغه ډیر شو پورې رسیدي.
بله تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو د دغه 14 مسولیت چا یا کومې وسلواله ډلې نه اخیستې څه ویل کېږي چې دا د چا کار دی؟
مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی اخیستې او په بلوچستان کې چې موږ ګورو نو همیشا چې دا قسمه چاودنی کیږي یا داسې واقعیات رامنځته کیږي په هغه کې کس هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسولیت مني خو په دې کې بلوڅ وسلواله ډلې هم دی. بلوچستان یو داسې یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوڅ وسلواله ډلې دی دلته تحریک طالبان پاکستان دی دلته فرقیزې ډلې دی نو بیا د کوم چې آیسیس ته د تشپنوم اسلامي سټیټ چې دی هغه هم دلته شتون لري او پرې تیر وختونو کې د یو شمیر چاودنو ذمہواری اخستی ده نو فلحال نشو ویل چې دا سوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلي چې دوی په انتخاباتو ایرلند اهداف بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل پم دغه وعده یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعیات شوي دي نو په کوملو یا واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسولیت نه دی منلې. اوس په حتمی توګه خو دا کیس مدل مبارک موږ نشو ویل چې دا دی کوي او کني کوي امکان لري چې دی او کی او بیا مسولیت منی خو په ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوه شي چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته څنګه دا تصمیم د پریکړې کړې ده.
دا خو ډیر مهم سوال دی او په دې باندې تر ډیر وخت پورې مونږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې و دا د بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشر او غیب په عامو ځایونو باندې حمله کولې، په عامو خلکو په بازارونو کې هم د غیب په وختو کې حمله شوې، بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او د هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د هغه نه وروسته د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شوی، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو او د اولنی کس و چې د اغه غاړه یعنی د پولی اغه غاړه دی الته پروتو. د فضل الله په وخت کې بیا ډیر زیاتې د حمله شوې، حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شوې او ماشومان پکې وژل شوي هغه هم د فضل الله په حق کې شوې ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنی مشر راغلی دی په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کسه هم پس ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عامو خلکو د تلفات اوریدلې دي، خو دی په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ دا نه کوو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې موږ د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې هغه اقدامات چې کړی شوي دي کافي دي؟
څو پورې چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې امنیت وضع چې دا هغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزي حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، هغه خو په یو نه یو طریقه ساتل شي. خو څو پورې چې د پښتونخوا تعلق دی او داسې قبایلي سیمې دي، هلته امنیت ساتل ډیر ګران دی. تر اوسه پورې هلته کومه غټه پیښه نه ده شوې، منځ ته نه درغلي، او هلته ویلې شو چې خدي پرون مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي و، هغه وی چې مونږ امنیت په ځای باندې ساتو. خو څو پورې چې د بلوچستان دی، نو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزي، د یو دوه واري د خبرې راغلي په میډیا کې او په ټویټر باندې هم راغلي دي چې دی وی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امید دواران چې دی خپل جلسې جلوسونه د ننه یعنی د بهاريونه کې بلکې د ننه یو کې خود اغي ترشا بیا ډیر خلک دا وایي چې حکومت کسه هم دا توان هم نه لري چې هر څه اوساتي، خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری، بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړي.
یو لاند ډیر وخت نه لرو په دغه انتخابات چې سبا تر سره کیږي، کوم نړیواله څارونکو ډله هم څار لري؟
نړیوالی سارونګي ډلې خوشته لکه هیومن رائټس واچ شو یا پرون د امنیسټي انټرنیشنل یو بیان راغلی د بخنی نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کیو امنیت په ځای کې، نو دی نظر په باندې حتمن اغه لري.
ډیر مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاریخوالی او د غرض د انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبل د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي وسته په خوا د مرغانو ساتل کم سی بدی
شوقونه خو د په خوا پر کم شوقونه وښنه شوه نو لکه په خوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ شوه او زه په خپل شپکم پر لګه ده باندې ناشم د مرغان خرڅوم او رانی سمې نه د نن مرغ چې مخواس یې اگر رانی سم د دې ما ته پروچ شي له کوم هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم وجان درم بلبلان درم ار څل درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په ځل کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او للارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
په خوا په پرتله باندې کاروبار ګر سره دانسته او بل پاته څه د مرغانو ده د مرغانو ده خو بېخي نهسته هغه په دې خاطر باندې نهسته چې دا نه چای دي نه بوره ده نه غوړي دي نه اوړه دي دا د ضرورت شی نه دی دا د مستۍ شی دي بالا خو راځي خو خرڅېږي دا په دې تبادله کړه په دې تبادله کړه او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې والا پیسې نهسته په دې خاطر به تاسو 1000 روپۍ زر کا ورکړه په 1500 لیټو ورکړه څه ډول مرغان ساتم زیر کې کلریانی چې ګوتې واټر هر کوم مرغان ته مو فاتو او فراته کراچي سره ځي اکثرات تاسو خپل ملک نه کابل لوګر تایم کې
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی
اکثریت جرمنی سره ځي اکثریت پاکستان راځي اکثریت هندو د ایران سره ځي چوبکی جی اندلیپان جی بلبلان جی زرکی جی ایرانی زرکم دلی خرچی یوز مستاج د غرو زرکی جی غم دلی خرچی جی اکثریت خلق دلی چان پکې پرمیت چان جی
روزان کاروبار وس کته کم سو دی اصل کو کاروبار تر کمزور دی مر کاروبار مو سره کمزور دی سو شو کو نه نه کې نو کاروبار نه سپیڅه نه
د کندهار شهر د مرغان بازار کې کینری واټر چوغ کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته به لري د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری
د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکي وایي له څنګه وهن سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي د غزنی پکتیکا ولایتونو تر څنګ هواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخوانی دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولای دی تفصیل په دې رپورت کې
په داورستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستای ډیرای وخت په وړو خوشیو کې د لوبه د خلکو د خوشاله ولو او د لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه ریواج لري دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخواني دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له الیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل اس راوستی
مارچ اسلامی سفید داسان ډول د اخلاص کی هر جمعه دلته میلی کچ یو ډول سره ډیر خوند
شاوخوا دیرش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کیدی دای هم عبدالله ګل کلی ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی
په دې قرباغ کې تقریبا اته 50 آسان لرو هر جمعه د جمعې په ورځ د مشپن له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي او نن هم د دادی واورې په ورځ باندې ډیر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهن کې وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګ وهن کې دی دای هم دغه غوښتنه کوي سانګ وهن کې دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګ ډنګ بندیز لګولای او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا په افغانستان کې د غرمې وبخې د